بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمن دوستانو، زموږ ته د سلامونه قبول کړئ. زه زیب شاهین، محترم فاطمی او زما نور ملګری لنن یوې ګنټې مازیګرنه خبرونه سره تاسو په خدمت کې یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1499 هجری مریز کال د مرغومی د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د جمادی الاول یا درېیمې خور د میاشتې له شپږمې او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 28 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک سلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د سلور جمع یو ډلې وزیرانو غونډه په برجام کې د دوه اړخیزه تفاهم او تعامل ته ستنېدو لپاره فرصت تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د افغانستان د سولې د بیا خبرو اترو په اړه د افغانستان د انعکاس خصوصي ریډیو ټلویزیون له مسؤول مدیر شکر الله پاسون سره مرکه سره اورو. ورپسې به نن ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو. په اخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا خبرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر روحانی وویل جمهوریت، انتخابات او د خلکو رایه د اسلام جمهوری نظام د ساتنې بنیادونه دي. د برجام غونډه جوړه شوه او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار سبا ایران ته راځي.
اوس هم پوره خبرونه واورئ. ولسمشر روحانی وویل جمهوریت، انتخابات او د خلکو رائے د اسلامی جمهوری نظام د ساتنې بنیادونه دي. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر جمهوریت، انتخابات او د خلکو رائے د ایران د اسلامی جمهوری نظام د ساتنې بنیادونه وبلل. د ایران پریس د رپورٹ له مخې ډاکټر حسن روحانی نن د اساسي قانون د تصویب د بهیر په بیانولو سره په اسلامي جمهوریت باندې د امام خمینی رحمت الله علیه د تاکید موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل د اسلامي جمهوریت د حکومت بنیاد د خلکو رائے دي. ولسمشر روحانی په دې باندې په تاکید سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون د نړۍ په سطح د پام وړ دی او ویار پرې کې دي شی واضح کړه. د ایران په اساسي قانون کې په تیر بیا د ملت له حقوقو سره متعلقه برخو کې روښانه او ماډرن قوانین او اصول راغلي دي چې په دنیا کې یو ماډرن اساسي قانون به په توګه وړاندې کېدی شي. هغه همدارنګ د مدني حقوقو د مسلې اهمیت ته په اشاره سره دا خبره په ګوته کړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون یو سلسله د شم اصل د مدني حقوقو د منشور بنیاد دی چې پکې د خلکو او د هیواد د اجرایی چارواکو حقوق په سرګند توګه راغلي دي.
د ایران د سیستان او بلوچستان صوبې د بندرونو او سمندري چارو عمومي مدیر وویل پاکستان د خپل ضرورت او ګټو پر بنیاد بېله څه محدودیت په چابهار بندر کې فعالیت او پانګونه کولی شي. بهروز عقایی نن په ایران کې د پاکستان له سفیر رحیم حیات قریشی سره په کتنه کې وویل بندر چابهار په سیمه کې د بندرونو ګډون کوي دی او د هیوادونو د رشتې او له یو بل سره د ملګرتیا او پراختیا او ژورتیا د دغه بندر یوه دنده ګڼل کیږي. د سیستان او بلوچستان د بندرونو او سمندري چارو عمومي مدير د گوادر او چابهار بندرونو ترمنځ بلل شوې خورولې موافقه لیک د مفاد او اجرایي کولو تجویز په وړاندې کولو سره وویل د سمندري تګ راتک د تحفظ د ودې د احتمالي پیښو له رامنځته کېدو څخه د مخنیوي او پلازيات کیفیت او کمیت سره د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د مناسب زمینه تر رامنځته کولو په لړ کې د پاکستان او چابهار شار د لویدیځو سواحلو ترمنځ د سمندري لټون امداد او نجات ګډو مراکز جوړېدل ضروری دي. په ایران کې د پاکستان سفیر هم په دغه کتنه کې وویل هغه به مثال تجهیزاتي او بیخبنایي ظرفیتونه چې په چابهار کې رامنځته شوي دي د سیمه ییزو تعلقاتو پر پراختیا کې مهم رول ادا کولی شي. رحیم حیات قریشی وړاندیز وکړ چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ملګرتیا او ټولې زمینې د متعلقه چارواکو په شتون سره په یوې اقتصادي ناسته کې وڅېړل شي او فیصلې دې وشي. همدارنګه د ایران د تجارت د پراختیا د ادارې آسیا او اقیانوسیه د دفتر عمومي مدیر سید رضا سید آقازاده له پاکستان سره د رسمي پولو د زیاتېدو خبر ورکړ او وی ویل د ایران او پاکستان رسمي پولې به د روان 2021 میلادي کال تر فروری پورې درې پولو ته ورزیاتې شي. سید آقازاده زیاته کړه د ایران په وړاندې سره د پولیزو بازارونو د پراختیا لپاره پاکستانی لوري هم د پولیزو بازارونو د پراختیا د تفاهم لیک د متن پر لیږلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو بازارونو جوړېدل مطرح کړی دی.
د برجام د غړو خارجه وزیرانو غونډه جوړه شوه. د ایران او د سلور جمع یو ډلې یعنی فرانسې، روسیې، چین، برطانیې او جرمني خارجه وزیرانو غیر رسمي او انلاین غونډه نن جوړه شوه. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده د دغه غونډې جوړېدو ته په اشاره سره وویل دغه غونډه په خاصه توګه برجام موضوعاتو باندې متمرکزه نه ده، بلکې پکې د تیرو میاشتې ټول بدلونونه هم څېړل کیږي. ګرانو دوستانو، په دې اړه له خبرونو وروسته یو سیاسي تبصره هم لرو.
د تاجکستان د پارلمان مشر سره له عبدالله سره وکتل. د تاجکستان د پارلمان مشر د افغانستان د ملي مصالحتي عالي شورا له مشر سره په کتنه کې وویل په دغه هیواد کې صلح او ثبات په سیمه کې د سولې او ثبات په معنا دی. د اوا خبری آژانس د رپورټ له مخې زاکر زاده له عبدالله سره په کتنه کې چینن له غرمې مخکې وشوه په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې د صلح ثبات ترقی او ودې په ګټه وبلله او هیلې یې څرګنده کړه چې د دغه هیواد تر مالکیت او مشرۍ لاندې د سولې خبرې اترې غوره نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان د مصالحتي عالي شورا مشر هم په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو له طالب ډلې سره د خبرو اترو د بهیر د امنیت په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو رول او په افغانستان کې له سولې څخه په ملاتړ کې د سیمه ییز اجماع د حاصلولو لپاره د سیمه ییزو سفرونو په اړه خبرې اترې وکړې. ډاکټر عبدالله تاجکستان ته له سفره مخکې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د سیمه ییزو ملاتړونو د حاصلولو لپاره پاکستان، هند، ایران، ازبکستان او ترکیه ته هم لاړو.
خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار سبا ایران ته راځي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د پرمختګ په خاطر سبا تهران ته سفر کوي. داوا خبری ایجنس د رپورټ له مخې حمدالله محب ټاکل شوی ده په دغه یو ورځني سفر کې د ایران له ځینو چارواکو سره کتنه او د دوه اړخیزو تعلقاتو د پراختیا او د افغانستان د سولې د خبرو اترو له بندونه د وتلو په شان موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د ایران د ملي امنیت د عالی شورا د سیکرټر علي شمخاني په بلنه تهران ته سفر کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د حکومت وزارت لغوه شو. افغان ولسمشر په یو حکم کې د بشري حقوقو په چارو کې د حکومت وزارت لغوه کړ. د اوا خبری آژانس د رپورټ له مخې میرمن سیما سمر چې تر اوسه یې د بشري حقوقو په چارو کې د حکومت د وزیر په توګه فعالیت کاوه وایي د دغه وزارت تشکیل د اشرف غنی لخوا لغوه شوی دی. هغه د افغانستان ولسمشر د دغه فیصلې له وجهې څخه خبره نه وه. اشرف غنی تیر کال په اوړي کې په یو حکم سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره میرمن سیما سمر د بشري حقوقو په چارو او نړیوالو تعلقاتو کې د حکومت د وزیر او د ولسمشر د استازي په توګه ټاکلې وه.
افغانستان کې په دریو چودنو کې مرګ ژوبل رامنځته شوی ده. د افغانستان په کابل ښار او پروان او بادغیس ولایتونو کې د دریو چودنو له امله اووتن مړه او څلور ژوبل شول. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د کابل د پولیسو قوماندان وویل نن سهار د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې په یوه سیمه کې په یو پوځي موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسي بم د چودېدو له امله د یو پوځي او یو غیر پوځي کس ژوبل شول. همدارنګ د پروان د پولیسو قوماندان وویل د سړک غاړې یو مین د چودېدنې له امله چې نن سهار د دغه ولایت په ابدی بای سیمه کې رامنځته شوه د پروان لوی لارې د پولیسو قوماندان له نورو څلورو پولیسو سره ووجل شو. عبدالواسع سید خیلی زیاته کړه دغه مین د پولیسو د دغه قوماندان د موټر د تیرېدو په لاره کې ایښودل شوی و. همدارنګ د بادغیس ولایت پولیسو هم نن اعلان وکړ چې د دغه ولایت په قادس ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین د چودېدو له امله دوه عام وګړي ووجل شول او دوه نور هم ژوبل شول. تر اوسه چا کس یا ډلې د دغو چودنو ذمواري په غاړه نه ده اخیستې او افغان حکومت د دا ډول حملو ذمهوار طالب ډله بولي او په دې باوري دی چې دغه ډله غواړي د دغه هیواد د ناامنه او ناقراره کولو سره له افغان حکومت څخه امتیاز واخلي او په اقتدار کې له زیاته ونډه ولري. طالب ډله په افغان حکومت کې له 80% زیاتې ونډې غوښتونکې ده چې حکومت ورسره مخالفت کړی دی.
افغان ځواکونه د کندهار په ولایت کې 19 طالبان وژلي دي. د کندهار چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ځمکني او هوایي عملیاتو په مهال په دغه ولایت کې 23 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار نظامی شورا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلی دی دغه عملیات د دې ولایت په ډنډ، پنجوایی، میوند او ژړې ولسوالیو کې ترسره شوي دي چې په نتیجه کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور مرګونه دي. خبرپاڼه زیاتوي په یادو تصفیوي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 14 ماینونه او یو شمیر نور تجهیزات هم له منځه تللي دي. د خبر پاڼې په حواله په یادو عملیاتو کې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ ډول سرتاوانونه نه دي اوښتي او ګډ تصفیوي عملیات په شدت سره دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
او په ایران کې په کورونا اخته نور 191 کسان وفات شول. د ایران د روغتیا د وزارت ویان دی په هیواد کې په تیرو 24 غنټو کې لشپک زرونه د زیاتو کسانو په کورونا د اخته کېدو او د 191 تنو د وفات کېدو خبر ورکړ. میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو د وروستیو شمیرونو په باره کې وویل د پریکنده تشخیصي معیارونو له مخې په تیرو 24 غنټو کې په هیواد کې شپږ زره 155 نور کسان په کووېډ 19 نومې بیماری اخته شوي چې له هغو څخه 191 کسان په روغتونونو کې داخل کړي شوي دي او باقي پاتې کسانو ته کلینیکل خدمات ورسول شوي دي. میرمن لاری د دې په بیانولو سره چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمیر 1,145,515 تنو ته رسېدلی دی زیاته کړه. په تیرو 24 غنټو کې 191 تنه نور د دې بیمارۍ له کبله مړه شوي دي چې په مجموعي توګه د مړو شمیر 53,814 تنو ته ورسید. د ایران د روغتیا د وزارت ویان دی یادونه وکړه چې تر اوسه 8,94,386 تنه بیماران روغ شوي او له روغتونونو رخصت کړي شوي دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 9.5 میلیون تنو تر نه اوړېدلی دی چې له دغو څخه لږ تر لږه 1,00,000 تنه مړه شوي او تقریبا 45 میلیونه ښه شوي او له روغتونونو رخصت کړي شوي دي. امریکا په کورونا وایرس له 3,00,000,000 زیاتو اخته کسانو او لږ تر لږه 3,40,000 مړو په لرلو سره په نړۍ کې تر ټولو زیات کورونایي بیماران او مړه شوي کسان لري. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د سلور جمع یو ڈلې وزیرانو غونډه په برجام کې دو اړخیز تفاهم او تعامل ته ستنېدو لپاره فرصت دا زموږ د نننې تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د برجام ایټمی موافقې د غړو هیوادونو خارجه وزیرانو نن یو غیر رسمي غونډه په انلاین توګه جوړه کړه. د ګډې غونډې جوړېدل هغه فیصله وه چې د دسمبر په 14مه د برجام ایټمی موافقې د ګډ کمیشن په 19مه غونډه کې وشوه، خو اوس دا چې ایران د سلور جمع یو ډلې په وړاندې څه غوښتنې لري. اوس د ټرمپ دوره ختمیدونکې ده او د امریکې منتخب ولسمشر جو بایډن د برجام په اړه خبرې کوي. په نویو حالاتو کې سلور جمع یو ډله له یو نوي فرصت سره مخامخ ده. په تیرو دریو کلونو کې د امریکې یو اړخیزو بندیزونو د برجام په چوکاټ کې د ایران قانوني ګټو ته زیان رسولی دی. د امریکې د بندیزونو او د اروپا د وادو نه پوره کېدو له امله د ایران تجارت د پیسو او بینکي خوندونو سره مخامخ شوی دی او له ایران سره پانګونه او راکړه ورکړه هم له شک او کارړنګونې سره مخامخ شوی ده. د امریکې له زیات نه زیات بندیزونه حتی له کورونا سره د مبارزې په سخت دوران کې درملو او ویکسینو ته له لاسرسی څخه د بیمارانو بې برخې کولو ډګر ته هم صلاحیت وکړ چې دا اقدامات په ټولنه کې د خلکو د سلامتیا او اقتصادي امنیت په خلاف دي. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرسیال سید عباس راغچی د برجام د ګډ کمیشن د تیرې هفتې په غونډه کې هغو ځینو رسانهي نظر څرګندونو ته په اشاره سره چې په دې وروستیو ورځو کې د اروپا لخوا غوږو ته رسیږي تاکید وکړ. د قاعدې مطابق درې اروپایي حکومتونه چې ځانونه په ډیموکراسۍ او د هغې په قواعدو پابند بولي په کار نه دي، د ایران له حکومته تمه ولري چې د ډیموکراسۍ اصولو ته بې پامي وکړي او د اسلامي شورا د جرګې تصویب شوی قانون اجرا نه کړي. د ایران اسلامی جمهوریت حکومت له قانوني مراحلو نه پس د اسلامی شورا د جرګې د مصوبو په اجرا کولو ژمن او موظف دی. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال د دریو اروپایي حکومتونو په وروستیو دریځونو باندې په اعتراض سره وویل د ایران د نامتو ایټمي ساینسدان د وحشیانه قتل د غندلو په ځای درې اروپایي حکومتونو د یو مجرم کس قانوني سزا کول وغندل. عراقچی تاکید وکړ اروپایي لوري تل یوازې له ایرانه غواړي چې د ټولو غیر قانوني او غلیمانه چلندونو په وړاندې که هغه د امریکې بندیزونه دي او که په نتنز کې ورانکاري او د خپلو ایټمي ساینسدانانو وجلوي له زغمه کار واخلي. د برجام د خلاف ورزی نتایجو ته په پام سره داسې ښکاري چې له بندونه د وتلو لپاره دوه لارې شته. لومبی لار برجام ته د ټولو لورو ستنېدل او څو اړخیزې موافقې او د امنیت د شورا د 2231 پریکړه لیک د اجرا په چوکاټ کې د ژمنو په وړاندې عمل کول دي. په دې زمینه کې لومبنی ګام د امنیت د شورا په پریکړه لیک عمل دی، خو دویم لار د تیروتنې په اوسنۍ حالت کې پاتې کېدل او د بیا خبرو اترو د نوې موافقې حاصلولو په شان غیر منطقي آپشنونو ته مخه کول دي چې په داسې صورت کې به له برجامه څه شی پاتې نه شي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګرانو دوستانو، تبصره مو واورېده. د افغانستان د سولې د بیا خبرو اترو په اړه د افغانستان د انعکاس خصوصي ریډیو او ټلویزیون له مسؤل مدیر شکر الله پاسون سره یو مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
ښاغلی شکر الله پاسون، په ختیځ حوزه کې د انعکاس د خصوصي ریډیو ټلویزیون مسؤل مدیر او د چارو شنون کې، لکه چې تاسو په جریان کې هستئ، د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوی رخصتی یا وقفه پای ته رسیدونکې ده او ټاکل شوی چې ډېر نږدې کې خبرې بیا پیل شي. که څه هم چې د افغان حکومت هڅه وکړه چې د خبرو پایل د افغانستان په دننه کې وشي، خو داسې ویل کېږي چې په هماغه پخواني ځای چې د قطر پلازمینه دوحه ده، د بیا خبرو د پایل توافق شوی دی. څومره هیله مندي ستاسو د نظره دې خبرو ته شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې ولیدل شول دواړه حیاتونه لاړل خپل مشرانو سره ولیدل طالبان هم خپل مشرانو ته ورغلل د باندې مطلب هم خپل مشرانو ته ورغې تمشته چې نوې ناسته چې د رسختۍ نو وروسته به کیږي یو پاره ته سره سره نږدې کیږي ډیر اندیښنې چې له خلکو سره موجودې وي حیات راوګرځیدو له خلکو سره ولیدل هغه اندیښنې هم مستقیما سره شریک شولې کوم خبرې چې تر ډیره د دواړو پلاو رضا پرې نه راتله سلا پرې نه راتله ممکن له رخصتۍ وروسته یو څه سلا پرې راشي ځکه چې دوی د خپلو مشرانو سره ولیدل د دوی اعتماد یې واخیستې د دوی لارښوونې له ځان سره واخیستې تمه شته چې وروستۍ ناسته چې کېږي د رخصتۍ وروسته کومه ناسته کېږي یوې پایلې ته سره ورسیږي ځکه چې په افغانستان کې نور دا جګړه بیخي پیچلې شوې ده طالبانو نه هم نور لاره ورکړه د افغانستان حکومت نه هم نور لاره ورکړه ده جګړه یې وډه لمخته نه وړي که طالبان د جګړې دوام غواړي نو ممکن د دوی په تاوان ووسي ځکه په افغانستان کې ځینې نورې ډلې داسې راپورته شوې دي چې د طالبانو خطرناکه جګړه کې د طالبانو خطرناک بریدونه وکړل له ډیرو داسې بریدونو مسؤلیتونه په غاړه واخیستل چې یاته طالبان ورته حیران شول نو همدې ته په کتو سره ممکن د طالبانو پلاویم د خپل مشانو سره په ناستو کې دا قناعت ترلاسه کړی وي او دا ډاډ او دا لارښوونې ترلاسه کړی وي چې تر یو څه په خپل دریس کې نرمښت وښيي د خبرو په میز باندې یو څه توافق ته سره ورسیږي همدارنګه د افغان پلاوی سره چې کله د خبرو میز ته تر ډیره په یو دریس به ولاړو دا ځل ممکن ډیر نرمښت خود شي په افغانستان کې جګړې زور اخستې هر ورځ کوشت خون روان دي نو دغه مرجوب ته په کتو ممکن یو څه سینې سره سړی شي اوس
که څه هم تاسو یادونه وکړه تیر ورځ د طالبانو یو ویان ویلی و چې د دوی پلاوی پاکستان ته د سلام مشورو او د څو اضافي صلاحیتونو لپاره تللی دی همدارنګه د افغانستان د مصالحې دالی شورا رئیس هم ویلي چې راتلونکي پړاو د خبرو به ډیر جدي او ستونزمن او قاطع وي پریکنده به وي فکر کوي هغه پایله یا هغه غوټه چې د افغانستان خلک یې غواړي چې هغه اوربند په دې پړاو د خبرو کې به پرانیستل شي
تمشته چې اوربند وشي ځکه تیر ورځ د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم په افغانستان کې په رواني ملکی مرجول باندې سخت اندېښنه وښودله او له دواړو لورې غوښتنه وکړه چې اورکم وکړي او زر تر زره اوربند وکړي او یو زر تر زره باید یو سیاسي توافق ته سره ورسیږي هغه په خپلو خبرو کې دا ویلي و چې د امریکا حکومت او امریکا چې د افغانستان له ولس سره ولاړ ده کله چې د ولس سره خبره مطرح کیږي نو معنا دا چې ولس خو اوربند غواړي ولس خو جګړه ودرېدل غواړي که طالبان په جګړې ټینګار کوي نور وسره ولس هم نه مني نړیوالې وسره نه مني د افغانستان حکومت هم بار بار په اوربند باندې ټینګار کړی دی د طالبانو پلاوی چې کابل تر د اسلام آباد ته تللی وو په پاکستان کې ظاهرا د پاکستان چارواکو سره لیدنې تصویري شوې خو له دې دا نه پټیږي چې طالبانو مشران پاکستان کې نه اوسي طالبانو پلاوی حتما په پاکستان کې له خپلو مشرانو سره کتلي دي د افغانستان د ولس اندېښنې خبرو ته هیلې او په کل کې بوربند باندې د افغانستان د حکومت ولس او نړیوالو ټینګار به مطرح شوی بس شوی بی. ممکن ډیر هیلې شته چې طالبان اوربند وکړي او که اوربند ونه کړي او جګړه همداسې دوام وکړي نو همدغه وژنې به دوام لري د طالبان لپاره د خلکو په زړونو کې کرک او نفرت زیاتیږي طالبان هم نړیوال وضعیت ته په کتو په راتلونکي سیاسي اډانه کې د ځان لپاره ځای ګوري که چیرته جګړه همداسې دوامدار ساتي ممکن په وړاندې نفرتونه زیات شي او جګړه به دوام کوي خو د دوی ځای به هم نه اوسي
د وروستۍ پوښتنې په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه لیک تر ډیره داسې په نازک تار تړلی ښکاري او دا روانه د مذاکراتو پروسه هم ډیره باریکه ښکاري که څه هم پاکستان د حکومت چارواکو افغان حکومت ته د سولې د بهیر سره د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړی خو تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وویل که هندوستان همدغسې خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي ممکنه ده چې د پاکستان او د هندوستان وروستۍ اړیکې د افغان سولې په بهیر باندې منفي اغیز وکړي د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي چې دوی به د افغان ځواکونو په ملاتړ باندې پر طالبانو بریدونه وکړي تېره ورځ په د افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي اډې بګرام باندې د توغندوی برید وشو. فکر کوي دغه ټول هغه اسباب دي چې کېدای شي د پروسه زیانمنه کړي او یا لږ تر لږه هغه هیلمندي چې پیدا شوی هغه بیرته په ناهیلي بدل شي.
د پاکستان وروستي دریز او نظر ته په کتو سره سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. ممکن پاکستان دا درک کړي اوسي چې نور په افغانستان کې سولې راتلونکي ده، او پاکستان خو په هیڅ صورت سره په افغانستان کې سولې نه غواړي. یو پلمه بل پلمه وته غواړي. وروستي دریز چې وایي هند په پاکستان باندې بریدونه پلان کړي او چې په پاکستان باندې برید وشي نو افغان سولې زیانمنولی شي، دا د دې ښکاره ثبوت دی چې پاکستان په افغانستان کې سولې نه غواړي. پلمه به غواړي په طالبان په فشار راوړي تر څو دوی خپل اهداف سره ورسیږي. خو وسنی نړیوال وضعیت چې موږ ګورو، د امریکا ټاکنې پاتې ورسی، نوې حکومت به په سونی ورسته خپلواګي پلاس کې اخلي، د هر څه تک موږ ګورو یو څه هیل شته. د پاکستان باندې به هم فشار راځي، د سیمې هیوادونو باندې به هم فشار راځي. همدانن خبردارې چې د افغانستان ملي روغې جوړې علي شورا مشر تاجکستان ته تللې، د افغانستان شمال ګاونډیان د سولې لپاره په اعتماد کې اخلي، نو د افغانستان کشاله تر ډیره په روسي او د سیمې په نورو هیوادونو پورې تړلې ګڼل کېږي. او کوم څه چې د شمالي ګاونډیان نه ترلاسه کېږي هغه داري چې دوی تل په افغانستان کې روغه جوړه غوښتي. د افغانستان په سیاست کې هغه سي تخیل نه دی لکه د افغانستان جنوبي او ختیځ ګاونډیان او لیدویز ګاونډیان یا په د افغانستان ځینې نور سیمې متحده هیوادونه چې په غیر مستقیم ډول په افغانستان کې د جګړې تداوم ته لمنوخي او کار وته کوي. پاکستان به هڅه کوي، خو تمشته د نړیوال وضعیت په کتو او سیمیز وضعیت په کتو ممکن د سولې بهیر او څه نتیجه ورکړي. خو یو څه چې د اندېښنې وړ دی هغه دا ده چې ممکن جګړه ونه دریږي. تشکر.
روت سپانو تا کتنه
دا سلام په وړاندې کولو سره زه رضوی له خپل محترم همکاري
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په دې پروګرام کې به اول د تهران، بیا د کابل او که وخت وشنو د ځینو بهرنیو ورسپانو مهم مطالب، تفسیر سرمقالې او خبرونه تاسو ته وړاندې کړو.
دوستانو، نن د تهران چاپ ورځپاڼو د بېلابېلو مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي چې په سر کې د تهران چاپ ورځپاڼو اطلاعات ورځپاڼه را اخلو چې په خپله سیاسي برخه کې د یوې امریکایي څېړنیزې مؤسسې لخوا لیکلې دي. د امریکا نړیواله څېره او حیثیت ورځ تر بلې خرابېږي او اوس مهال یو نوی ریکارډ ته رسېدلی دی. ګالوب مؤسسه په 9 هیوادونو کې د خپلو نظرغوښتنو او څېړنو له مخه راپور ورکوي چې په نړیواله کچه کې د امریکا څخه د خلکو رضایت له 22% څخه 83% ته رسېدلی دی. د دغه راپور سره سم د ټرمپ تر واکمنۍ وروسته د نړیوالو کرکه ورځ تر بلې له امریکا څخه زیاتېږي. همدغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د اروپایي پارلمان د یو استازي خبرو ته انعکاس ورکړی چې د یمن د ولس په وژلو کې د اروپایانو پر رول لوبونه باندې اعتراض کوي. په اروپایي پارلمان کې یو ایرلندی استازی مایک والاس د بشري حقوقو په وړاندې د دغه اتحادیې له دوه ګونې چلند څخه ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي د یمن د ولس په عامه وژنه کې مو د امارات او د سعودي عربستان ملګرتیا کړی او په جرم کې شریک یو. هغه زیاتوي په بلاروس کې بلواګرو ته جایزې ورکوي ځکه چې دغه هیواد د روسیې سره ګډې پول لري. موږ چې کله وغواړو پر ایران او چین باندې فشار راولو نو پر بشري حقوقو باندې مینان کیږو، خو بیا په پارلمان کې د یمن په اړه خبرې نشي کولای ځکه چې په یمن کې د زرګونو ولسي وګړو په وژله او د ماشومانو په خوارځواکۍ کې د امارات او سعودي عربستان سره مرسته کوو او ورسره مل یو.
اوس هم راځو خراسان ورسپانې ته. خراسان ورسپانه په بهرنۍ برخه کې په امریکا کې تر ولسمشریزو ټاکنو وروسته سیاسي بحران ته په اشاره سره لیکي. د بلوا تر جوړونې مخکې د پلویانو لمسول د ټرمپ لخوا تر عنوان لاندې لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي ټرمپ په عمدي توګه په زلونو د فوجي حکومت او د لمسونکو موزیکونو څخه په خپلو ټویټونو کې کار اخیستی سو خپل پلویان ولمسوي. ورسپاڼه د ټرمپ وروستو خبرو ته په اشاره سره ویلي د ټاکنې پایلې نه مني او له سپینې ماڼۍ څخه نه وځي. لیکي د ټرمپ ټول ګواښونه ورو ورو په حقیقت بدلیږي او کېدای شي په امریکا کې یوه ستره بلوا جوړه شي. ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دا چې مې په ټاکنو کې ماته خوړلې دا ناممکنه خبره ده. د جنوري پر شپږمه سړکونو ته راوځي او له وحشي توبه ډک اقداماته لاس واچوي. د ورځپاڼې په وینا د ټرمپ دغه ټویټ 230,000 لایکه خوړلي او نه اویا زره ځلې ریټویټ شوی دی چې په امریکا کې د امنیتي ارګانونو د اندېښنې سبب ګرځېدلی دی.
عزیزانو دا هم افتکار ورسپانه ده. دغه ورسپانه بیا په خپل بهرنی و خبرو کې د برتانیې د روغتیایي چارو د وزیر په حواله د کورونا وایروس د یو نوی ډول د خپرېدو خبر ورکړی دی. د برتانیې روغتیایي چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې د کورونا وایروس یو نوی ډول چې جنیټیکل غورځنګ یې کړی په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې دی او د برتانیې دولت د دغه ډول کورونا وایروس د خپراوي په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. هغه زیاته کړه چې تر دې دمه په نوي کورونا باندې د اخته او ناروغانو شمیر تر 0 تنو اوښتی دی او دغه ډول کورونا په چټکتیا سره په برتانیا کې د خپرېدو په حال کې دی. د برتانوي ډاکټرانو په وینا دغه ډول کورونا د انتقال او د خپرېدو ځواک د معمولي کورونا وایروس په پرتله څو چنده ده.
اوس هم جوان ورسپانه دغه ورسپانه په خپل بهرنی برخه کې پر ترکیه باندې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو په وړاندې د ترکیه د ولسمشر اردغان خبرو ته انعکاس ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر ویلي هغه کسانو چې پر ترکیه باندې بندیزونه لګولي په خپل کار به سخت پیخمانه کړی شي. ترکیه د خپل واکمنۍ له حقوقو څخه هیڅکله نه تیریږي. د ترکیه د ولسمشر سیال ګوندنو د اردغان له دریز نه حمایت کړی او پر ترکیه باندې لګول شوي بندیزونه یې غندلي دي. د ترکیه او امریکا ترمنځ تر هغه وروستو ټینشنونه زیات شول چې ترکیه د روسیې څخه د S-400 توغندیز دفاعي سیستم رانیوه.
قدرمن اوریدونکو کستاسو خوښوي اوسم زو کابل خواته. کابل چا ورسپانو په خپل نننیو غنو کې تر ډیره د کابل او ولایتونو ورستی او بریدونو ته په اشاره سره په دولت انتقاد کړی چې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په سر کې هم مسیر ورسپانه په کابل کې د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردګ د موټر پرونی چاودنې ته په اشاره سره لیکي چې په کابل کې د غبریدونه درې بیلابیل اړخونه لري. لیکوال تور پورې کوي چې یوه برخه بریدونه طالبان کوي چې د ځینو یې مسؤلیت اخلي او پر ځینو یې خوله پټوي، خو په بله خبره یې بله برخه بریدونه بیا د سولې مخالف چینلونه او شبکې چې پردي استخباراتي ملاتړ لري هغه کوي څو د سولې پروسه تخریب کړي چې داعش هم پکې شاملېږي. ورسپانې د درېیمې برخې بریدګرو په اړه وایي دا بریدونه ځینې دولتي او غیر دولتي سیاسي چارواکي او زورواکي کوي چې د ګټو ټکر ته سره تللي او د خپل مافیایي کړونو او فعالیتونو په لړ کې ترسره کوي. د لیکوال په خبره شایي نور لامنونه هم وي، خو دا یې مهم او لوی لامنونه ګڼل کیږي. لیکوال دولتي چارواکي د دغو بریدونو په مخنیوي کې ناکام بللي او ټینګار یې کړی چې چارواکي دي نور د غندنې او خواشنۍ څرګندونو تمثیل پرېږدي او په عملي ډول دي د دغو پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
اوس هم راځو هیواد ورسپانې ته. هیواد ورسپانې ټینګار کړی چې تهرګریز بریدونه د سولې بهیر زیان منوي. وړاندې د کابل او ولایتونو وروستیو خونړیو بریدونو ته اشاره شوې راغلی چې دښمن په ډېر مهارت سره د افغانانو د وینو تویولو ترڅنګ دا هڅه کوي چې د افغانانو د پرمختګ، هوساینې او سوله ییز ژوندانه مخنیوی وکړي. ورځپاڼې که څه هم د کوم مشخص لوري نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دښمن هڅه کوي چې د اجماع سره وپاشي او د سولې پر بهیر باور له منځه یوسي. ورځپاڼې پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د تهرګرۍ او اورپکې د تمایل سرچینې او د روزنې زالی له منځه یوسي، ځکه دا خطر نه یوازې افغانانو ته متوجه دی بلکې سیمه او نړۍ هم ننګوي.
عزیزانو دام اطلاعات روز ورځپاڼه د اطلاعات روز ورځپاڼه بیا ټینګار کړی چې نړیوال بشری بنسټونه دي د پاکستان بشر ضد اعمالو په وړاندې جدي غبرګون وښيي. وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر په ننګه په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې وروستیو لاریونونو ته په اشاره سره راغلی چې د بشري حقونو د ځینو بنسټونو د شمیرو له مخې یوازې پاکستاني نظامي او استخباراتي بنسټونو په وزیرستان، بلوچستان او ځینو نورو سیمو کې شاوخوا او یا زره بلوڅ او پښتانه مشران او ځوانان په پټه او ښکاره وژلي او د دې سربېره یې ګڼ نور زندانی کړي دي. ورځپاڼه ټینګار کړی چې د پاکستانی حکومت لخوا د بشري ضد تیریو دوام د ټولو بشري قوانینو خلاف کار دی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، له همدې سره زموږ د دې پروګرام وخت تر پای ورسید. نو په اللام سپارو،
د خدای په امان.
کلا
راشا
پنامه د لوی سبحان چې رحیم دے هم رحمان. اوریدونکو د تهران په خپل درانه حضور کې ومنه زمونږ نیکی هله او سلام او دا دې راوړې مې درته د هر کله راشه پروګرام. ډېر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو چې ستاسو لخوا را رسیدلي لیکونه، شعرونه او پیغامونه درته ولولو. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله یې، نو نوبت ورکوم خپلې ګرانې همکارې ته.
دورانی صاحب، زه هم په خپل وار خپل قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره هیله لرم چې زموږ اوریدونکي به روغ او جوړ وي
ان شاء الله.
یادونه کول غواړم چې پرون د حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها، د ګران لور او د حسنینو د خوږی خور بیبي زینب سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې کلیزه و. نو په دې مناسبت هم ګران اوریدونکو ته مبارکي وایو. او بل دا چې د غورز په ایران کې د نرس د ورځې په توګه منزل کیږي، چې سرشکار د کورونا ناروغي او په دې لړ کې د روغتیا د چارو د کارکونکو په تیر بیا د نرسانو د سرشندنو په وجه د دغه ورځې اهمیت لا زیات وو.
بالکل، ډیره ښه خبره مو کړه. خو میرمن فاطمی، یو خبره دې را شو غوړې. ګوره بیگا، د کال د تر ټولو اوږدې شپې په توګه، یعنی د یلدا شپه هم ولمانځل شپه کنه، نو تفصیل ته به نزو او په دې اړه به د ګرانو اوریدونکو خو خپلې خبرې کړې دي. موږ به د هغې پیغامونو ته راشو له یوې لنډې شاندمې ورسته.
موسیقی
یو ځل بیا هرکلی وایو ګرانو قدرمنو دوستانو ته، او وخت نه ضایع کوم درانی صاحب، او وار له واره زو د ماشوم د روزنې او تربیت په اکله د ښاغلي غلام جیلانی ساج صاحب رالیږلی لیکنه، او موږ هم در شریکو قدرمنو اوریدونکو چې وایي پلار باید هیڅکله هم مور د اولاد په مخ کې ونه رټي. که کومه لارښودنه ورته لازم بولي باید په شو الفاظو یا د اولاد نه جلا او جدا وخت کې ورته وکړي، د دې لپاره چې د مور هیبت، کرامت او د بچو په زړونو کې عزت باقی پاتې شي. او مور هم باید د بچو په مخ کې د خاوند سره هیڅ نامناسب سلوک ونه کړي، کنه دغه تاثیر به ترینه لونه هم واخلي.
بالکل، نو دای خو ډیر خیسته ټکی ته اشاره کړې ده، او دغه مشکلات زموږ په ټولنه کې شته. مننه د ساج صاحب خلی کنه د را شریک کړې ده کور دی ودان. که رښتیا شي نو ښاغلی ساج صاحب زموږ د پروګرام او په واټساپ کې د هر کدرا شګروپ د سر تاج دی، او تل را سره ملګرتیا کوي. بیا به هم انشاءالله داسې ښایسته لیکونه رالیږي. خو د محترم ملګري نور احمد فطرت صاحب رالیږلی شعر ترازو چې وایي: بلا بلا دا جهانی بد بلا راغلی، نور بد لاس روغبړ کوونه کورونا راغلی ده، او نه یې روغتون نه یې واکسین او نه یې بله چاره، نه یې ګولۍ دي جوړې شوې نه دوا راغلی. تر شرق او غرب، تر سهیله تر شماله پورې، هم تر تا ورسېده یاره او هم تر ما راغلی. او څه سخت ساعت په تاریخي افغانستان حاکم دی، څه بد ورځ ده په محکومه پختونخوا راغلی.
و فطرت صاحب د کورونا په اکله مو ډیر ښه شعر ویلی دی. خدای تعالی موږ خوشاله نصیب کړه، او ان شاء الله تعالی چې په راتلونکي کې به هم داسې ښه شعرونه رالیږي. نو له فطرت صاحب سره په خدای پامانی سره یو لنډ شان موسیقي اورو، او بیا راځو ستاسو لخوا را رسیدلو غږیزو پیغامونو ته.
ملګرو، یو ځل بیا مو په دې ښایسته موسیقۍ سره هرکلی کوو په خپل پروګرام کې. راځو ستاسو غږیزو پیغامونو ته. لومړی د ښاغلي نظر محمد درمان صاحب د پیغام هغه پاتې برخه وه چې نیم د جمعې ورځې په هرکل راشه کې خپور شوی دی، او د ماشومانو د روزنې او د استادانو په حق لدې نو پام ورته وکړي.
نو په کار دا ده چې لومړی د استادانو او معلمانو شدیک بحال وسي، واغو ته د یو څه وخت دپاره دغسې تعلیم ورکول سي. زموږ دا خوروره داسې پات او خواري سیمې دي چې چا لسم ویلی، چا دولسم ویلی، مات او ګرد هغه هم راسي معلم سي. د کلي و درې سوه څلور سوه ماشومان ته سبقان وایي. په خپله یې ډېر کار خراب وي، کاغذان یا دغه برچم باندې خورا ناودی هسې د سړی د نیستۍ. دلته په اسکول یا په ښوونځي کې ورته ناست وي. نو په کار دا ده چې لومړی باید د استادانو او معلمانو پره کتنه وسي، او هغو ته داسې لار او لیکه ور وښول سي چې هغه د نړیوال تعلیم د معیار سره سم راشوی سي. نو بیا که څوک خپل بچی استي، نو بیا انشاءالله ډاډه به یو. دغه د سګریټ څکول، دغه بې ځایه ټورونه، دغه بې ځایه ټلیفونونه، دغه په کال کې شپږ میاشتې چټیانې، درې میاشتې د یخ چټیانې سي، درې میاشتې د ګرمۍ چټیانې سي، نیم کال په دې کې ولاړې. بیا داسې ایمرجنسیانې په کې راسي لکه د کرونا په شکل، دا بله ضربه ورکوي. نو زما خو خپله نظر دغه دی چې لومړی باید چې معلمان او استادان تر زیر نظر لاندې راوړل سي، و دوی ته یوار داسې تعلیم ورکول سي چې د کلي، د ښار، د علاقې د یوې ماشوم په تصور کې هم دا نه راوګرځي چې استاد مې یا سګریټس کوي، استاد مې یا ټلیفون نه داسې بې ځایه پر خبرو یا استعمالېده. باید چې د شاګردانو په منځ کې ټلیفون نه وي، باید د شاګردانو په منځ کې سګریټ نه وي، باید د ماشومانو په منځ کې بې ځایه خبرې نه وي. نو بیا یو څه رنګ راوړي. اوس زموږ معاشره ډېره خرابه ده. نو زه خپله در ماشومانو را تېرېږم، و استادانو ته غوته نسم په سر کې 500 ته چې باید هغه اصلاح شي. نو چې کله استادان او معلمان صاحبان اصلاح ول نو بیا زه ډاډمن یم چې ان شاء الله لاندې طبقه یعنی ماشومان به هم که خدای کړي و بیا یو رنگ راوړي.
د ښاغلي نظر محمد درمان صاحب ډیره ډیره مننه کوو په دا پیغام کې. دا دوهم پیغام زموږ د ډیر محترم او قدرمن ورور پیر نجیب الله شاه صاحب دی. نو راځئ چې واورو چې پیر صاحب د ماشومانو د روزنه په اکله څه وایي.
السلام علیکم عزتمنو ملګرو. یو خبره د ماشومانو په تربیت کې ډیره اهمه ده چې د مور نه زیات لاس چې د معلوم ماشوم په تربیه کې کیږي هغه مور ده. زمونږ په دې علاقو کې چې اکثره ځوانان ما لیدلي چې هغه بیلارې شوي دي، خراب شوي دي، هغه د مور د وجې نه شوي دي. چې کله یې پلار راغلی خبر شوی دی نو جنګ جګړه، نو مور یې د هغه په سر ولاړه ده چې نه زما زوی خو ښاپیری دی او د خدای ولي دی او بزرګ دی. نو بالاخره هغه ماشوم بیلارې شي. د کمې ماشوم ملاتړ چې مور وکړو دا هغه تربیت بیا سالم نه راځي. نو هغه خویندې چې زمونږ دا خبرې اوري د ریډیو د لارې، دبرې د لارې، دا د دوی مسؤلیت دی چې خپلو بچو ته د دین تربیه وښيي، د اهل بیتو مینه ور زده کړي او د رسول الله د کورنۍ محبت د هغوی په زړونو کې واچي. نو انشاءالله خدای به د هغوی دنیا او آخرت ښایسته کړي.
یوه جهان مننه د پیر نجیب الله شاه ورور چې تل له موږ سره ملګرتیا کوي او ګروپ کې هم تل خخ پیغامونه پریږدي. خدای تعالی دې اجر ورکړي. شعر دی چې یو یتیم ماشوم پرې چې یو یتیم ماشوم پرې وپالمه په یو ټوپک به څو کتابه وشي. چې یو یتیم ماشوم پرې وپالمه په یو ټوپک به څو کتابه وشي. دا ښکلی شعر قدرمن عنایت الله جان صاحب په مونږ لورولی دی. البته د ګروپ د تیرې موضوع په حق له دی، خو بیا یې هم کور ودان ښه شعر دی، مننه ترې کوو او هیله ده چې بیا به هم راځي او ښایسته ښایسته شعرونه به له مونږ سره شریکوي
انشاءالله تعالی. ولینا زموږ ټول اوریدونکي او په تیره بیا د هر کله راشه په واټساپ ګروپ کې زموږ دوستان ډیره مینه څرګندوي او تل خپل ارزښناک نظرونه، لیکنې، شعرونه او غږیز پیغامونه پرېږدي چې د ګروپ نور دوستان ترې استفاده وکړي او ترې خوند واخلي. که د دوستانو نمونه اخیستل شروع کړم نو وخت برانه ډیر واخلي. نو بخښنه د کیوی او غواړم چې بیا هم د دوی لیکنې شامل کړم. دلته دورانی صاحب قاری نصیب الله صاحب هم په تیر موضوع شعر را لېږلې چې وایي ټوپک دی زنګ ووهي، قلم دی عام شي دلته، کتاب دی وویشل شي، جنگ دی بدنام شي دلته.
جنگ دی بدنام شي دلته. او زه خو ویم چې جنگ دی تمام شي،
تمام شي و بدنام خو دی، جنگ خو
بدنام دی او چې تمام شي. نو ډیره بخې ډیر ښه شعر دی قاری صاحب. یو جهان مننه. هیله ده چې د نوې موضوع په حق له چې پټولنه کې د ښځو د حقوقو په باب دی هم خپل نظر او شعرونه را سره شریک کړي، کامیاب اوسه. نو میرمن فاطمی په مشهد ښار کې زمونږ یو ډیر خوږ ملګری اوسیږي چې خخ شعرونه هم وایي او غږ هم ورله خدای ډیر خور کړی دی کنه. نو لکه چې زه خو ویم چې ته به ورته اشاره وکې. یاد دی جمیل حسین درته یادوم؟
جمیل حسین صاحب، جمیل حسین غږ به اورو. نو
بالکل. نو کدی خوښوي چې ګران جمیل حسین صاحب په خپل خواږه غږ تل خخ شعرونه رالیږي. نو دا څه وخت شو چې د دې شعرونه مو په پروګرام کې نه دي شامل کړي. البته پوره پوره کوشش به کوو چې انشاءالله په بل پروګرام کې د دې هغه غږ شامل کړو او خپل پیغام په خپل غږ مونږ تراولیږي
انشاءالله. د هر کله راشه د ګلبن ګلونه ډیر دی، خو زموږ د وخت لمنه وړه او تنگه ده.
بالکل.
نو ځکه رانه د ځینو ملګرو شش شعرونه او نظرونه پاتې شي، خو موږ همیشه هڅه کوو او کوشش مو دا وي چې په نوبتي او په وار توګه او نمبر په نمبر د ګرانو ملګرو را رسیدلي شیان او شعرونه خپاره کړو.
بالکل.
د ګروپ نوې موضوع د دورانی صاحب په
پښتانه ټولنه کې د ښځې حقوق په میراث کې ونډې ته د بې پامۍ ورباندې د تشدد او په زده کړې او تعلیم کې د زوی او لور ترمنځ د توپیر علتونه او د هغوی د مخنیوي لارې چارې.
نو دا خو دې سمه پړپړه ورته وي. خیر ټول موضوعات ښه دي، په ټولو باندې خبرې کوي شي، مهمه موضوع ده، انشاءالله نظر به ورکوي. دلته د حبیب شاه میچنخیل صاحب لخوا را رسیدلې د حمزه بابا یو شعر راخلم چې وایي: ورانه دا دنیا کړه رب بل دنیا جوړه کړه، دا ډکه د غم دنیا ده، دا ډکه د غم ده، یو بیغمه دنیا جوړه کړه. دلته څوک حاکم دی، څوک محکوم او څوک آکا غلام، نوی چې تضاد پکې یو سمه دنیا جوړه کړه. دلته خاوندان د محلونو د خدایان، ربا بلا بس د خټو بے محل دنیا جوړه کړه. نو وایم زه هم زره با پکار دی دی پکار دی د کار نه لرم، هسې می خیال راغې یو بدل دنیا جوړه کړه.
او هسې می خیال راغې یو بدل دنیا جوړه کړه. څنګه ش شعر دی؟ ان شاء الله تعالی چې د زبردست شعر چې د حمزه بابا ورشات امیر حمزه خان شینواری داسې ش خکاری چې بابا په دې شعر کې هم هغه د امام مهدی جل الله تعالی فرج او شریف د ظهور ارمان او هیله څرګنده کړی ده.
بالکل.
چې پراتلو به ټول دنیا له ظلم زور او زیاتی پاک شي، او د دغو ټولو ستونزو ځای بیا امنیت، سوکالی، خوشحالي ونیسي ان شاء الله تعالی.
ان شاء الله.
نو موږ هم په همدې دعا سره دورانی صاحب د حضرت امام زمان جل الله تعالی فرج او شریف د ژر ظهور لپاره په یو صلوات سره دا پروګرام هم پای ته رسوو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختميږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.